د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست او د میرمنو جنو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازي رینا اميري په قطر کې د افغانستان په حق له نړیوالې غونډې کې برخه واخلي. راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و پاکستان میگوید که نشست دوحه نمیتواند به حکومت طالبان مشروعیت بدهد. د بشری او خزو د اقونو لسو نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي څخه غوښتنه دي چې دوه غونډه کې د خزو بشپړ ګډون ته زمينه برابر شي. سلامونه او ستوري مشي د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې اونیزې خبرونه ته ز بریکنا او مرخیل تاسو ته راغلاست وایم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو دویمه مشورتي غونډه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوه جوړیدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماټان ځانګړی استازي ټام ویست او د افغانو خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازي رینا اميري د دوه غونډې کې برخه اخلي. ملګری ملتونه وایي چې د دوه د غونډې یو مهم هدف د طالبانو د استازو په ګډون د افغانو فعالینو او سیاستوالو سره د ځانګړو استازو لیدل دي.
د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازي ټام ویست او د افغان میرمنو انجونو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازي رینا اميري په قطر کې د افغانستان په حق له نړیواله غونډه کې ګډون کوي.
دا غونډه په دیسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې صادرولو وروسته جوړیږي. امریکا په کلکه د دې پریکړې چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي غوښتنه کوي ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غواړي هر څومره ژر چې امکان لري ځانګړي استازي وټاکي.
د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت وایاند وایي ځانګړي استازي به په خپل موقف کې وڅو د افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي او پرې کړې لیکي ټاکل شوی اهداف تر لاسه کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو وایان ستيفن دوجارک وایي د دوه د غونډې یو مهم هدف د طالبانو د استازو په ګډون له افغان شریکانو سره د ځانګړو استازو لیدل دي.
د غونډې یو مهم اړخ دا دی چې د ځانګړو استازو لپاره فرصت مساعد شي څو د حاکمو چارواکو میرمنو او افغان مدني فعالانو په ګډون د افغان شریکانو سره وګوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ټاکل کېدو او د طالبانو سره د تعامل په اړه وړاندیز تصویب کړ، خو د طالبانو حکومت د داسې یو استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. طالبانو که څه هم د دوه په غونډه کې د خپل ګډون په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي او په کابل کې د دغه هیواد سفیر حسن کاظمی قومی ویلي چې د طالبانو حکومت د دوه په غونډه کې د خپل پلاوی د ګډون لپاره دوه شرطونه ایښي دي. کاغلی قومی که څه هم د دې شرطونو په اړه څه نه دی ویلي، خو طالبانو ته یې نږدې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د دوه په غونډه کې د ګډون په اړه د طالبانو یو شرط دا دی چې د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو بعض د غونډې په اجنډا کې شامل نشي او د غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د طالبانو د هیئت د ملاقات زمینه مساعده شي.
او د دې کانفرنس هغه اساسي ټکی به د بین الافغانی مذاکراتو د پاره یو زمينه برابرول دي. موږ په یوه چې په جهانی ټولنې کې د افغانستان په ارتباط اجماع موجود ده او په دې اجماع کې تقریبا ټول هغه ستر قوتونه شامل دي چې په افغانستان کې فقدان احساسيږي هغه د افغانانو ترمنځ اجماع ده.
هغه حقوق چې میرمنې په دې دوه دو نیم کالو کې د لاسه ورکړې دي، د دې حقوق د بیرته د لاسه راوړلو په خاطر باندې باید بحث وسی او مثبت نتیجې ته طالبان ارسي چې ورسیږي او ومني چې دا حقوق عبارت دي د سیاسي مشارکت څخه تحصیلي، فرهنګي، ټولنیز او کاري مشارکت دي چې د افغانستان میرمنې هیله مند دي چې د دوه په غونډه کې پر دې مسایلو باندې بحث وسی.
ملګرو ملتونو د تیر 2023 کال د می میاشتې په لومړۍ ورځو کې د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د استازو د ګډون پرته د افغانستان په اړه خپل لومړۍ مشورتي غونډه جوړه کړې وه. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
سپینا مارشل مانی وای د طالبانو پاړه د دوی دریز کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د سپین مانی د ملي امنیت شورا د اړیکو صلاحکار جان کربی امریکا غږ ته ویل ک طالبان غواړي چې د مشروع واکمنانو په توګه وګڼل شي باید په خپل ژمنو عمل وکړي چې تر اوسه یې پر عمل کړی نه دی.
د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا د اړیکو صلاحکار جان کربی په یو خبری کانفرنس کې د دوه راتلونکي غونډې ته اشاره د امریکا غږ د پښتنې په ځواب کې ویل چې د طالبانو په اړه د دوی په دریض کې هیڅ بدلون راغلی نه دی.
مونږ په رسمي توګه دا ویلي چې طالبانو سره د اړیکو عادي کولو یا په رسمیت د هغوی پیژندلو په برخه کې د متحده ایالاتو په دریض کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مونږ تل ویلي چې هغوی غواړي چې د مشروع واکمنانو په توګه وګڼل شي باید په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي چې تر اوسه یې پرې عمل نه دی کړی.
بلخوا ملګری ملتونه وایي چې د طالبان لخوا د اسلامي حجاب د قوانینو نه مراعت کولو په تړاو په خپل سر د افغان میرمنو او نجونو د ورستیو نیونو او په بند کې د هغوی د ساتلو په اړه ډېره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک وایي د ښځو د ځپلو روان بهیر به په خپل سر د نیولو ویرې له امله ښځې د نورې انزوا سره هم مخ کړي.
The UN mission
د ملګرو ملتونو پلاوی اوس مهال د ناسم چلند او غیر قانوني نیونو د طالبانو لخوا افغان میرمن او انجون او اړوند تورونو در ځواني په حال کې دی او داسې ښکاري چې مذهبي او قومي اقلیتونه په یو ډیر نامتناسب ډول د طالبانو د دغو ځپونکو اقداماتو تر اغېزې لاندې راغلي دي.
د طالبان حکومت د بد حجابۍ په تور د ښځو او انجونو د نیول لړۍ د تیر 2023 کال په ورستي ورځو کې پیل کړې ده. خود طالبان د حکومت د حجاب په تړاو د خزدو نیونو راپورونه رد کړي. پر میرمنو محدودیتونه په داسې وخت کې زیات شوي چې ټاکل شوي ملګري ملتونه د افغانستان په اړه د فبروري په 13 او 19 په دوحې کې دویمه مشورتي غونډه جوړه کړي. یو شمېر معترضې میرمنې وایي د دوحې په غونډه کې طالبان ته د ګډون پر ځای دي نړیوال ټولنه له هغوی سره حساب او کتاب وکړي.
ما مردم افغانستان از جامعه جهانی می خواهیم که در مورد وضعیت افغانستان تصمیمی جدی بگیرد. در نشست دوحه با آمدن طالبان وضعیت برای زنان هر روز دشوارتر می شود و ما مردم افغانستان خواهان حکومت همشمول هستیم که با اتحاد و آرای مردم انتخاب شود.
میلیون‌ها زن و دختری که در این کشور زندگی می کند روزهای خود را مملو از اندوه، درد، ناامیدی می گذراند. آنها امروزه در نگرانی خودشان و آیندهشان است.
افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي د سیمې او ګاونډي هیوادونه د بل هر وخت څخه زیات افغانستان کې د ثبات د ټینګیدو لپاره دغه هیواد سره د تعامل او همکاري په لټه کې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
هدر بار مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان در 2.5 سال گذشته پس از به دست آوردن مجدد قدرت در افغانستان جدیترین بحران حقوق زنان را در جهان ایجاد کردند. در همین حال شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان با نشر اعلامیه‌ای در پیوند به اجندای دومین نشست ملل متحد در مورد افغانستان گفته است که باید نتیجه این گونه نشست‌ها ساقط کردن حکومت طالبان و بدیل برای آنها باشد.
طالبان و واکنش جهانی به حقوق زنان عنوان مقاله است که هیدربار مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر در ژورنال دانشگاه جورج تاون آمریکا آن را سه‌شنبه نشر کرد و در آن به آنچه آپارتاید جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده و تشریح وضعیت زنان افغانستان پرداخته است. او سپس پیشنهاداتی را جهت بهبود حقوق زنان افغانستان مطرح کرده است. خانم بار گفته است که اگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در برابر اقدامات طالبان ضعیف اقدام کنند، میزان حقوق زنان در جهان در سطح پایین‌تری سقوط خواهد کرد. او به صدای آمریکا گفت که وضعیت افغانستان جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان است.
Nowhere else is quite like Afghanistan.
هیچ جای دیگر مثل افغانستان نیست. در هیچ جای دختران از آموزش منع نشده‌اند. زنان از دانشگاه منع نشده‌اند. زنان از کار منع نشده‌اند. ممنوعیت گسترده بر تردد زنان است و سرکوبی جاری زنان در حال عمیق‌تر شدن است. متأسفانه افغانستان به تنهایی در این وضعیت قرار دارد. اما این به آن معنی نیست که این وضعیت تنها مشکل برای افغان‌ها است. متأسفانه گروه‌های دیگر در سایر کشورهای جهان هستند که برخورد محرومیت جنسی را الگو قرار دادند و آن گروه‌ها حالا از این ظاهراً موفقیت طالبان خیلی الهام گرفتند.
خانم بار در مقالش نوشته است که جنگ اوکراین و گسترش جنگ در شرق میانه توجه به بحران افغانستان را کم رنگ ساخته است. با این حال شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان امروز با نشر اعلامیه‌ای در پیوند به اجندای دوم نشست ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه گفته است که باید نتیجه این گونه نشست‌ها ساقط کردن حکومت طالبان و بدیلی برای آن باشد.
خواست ما زنان افغانستان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی و کشورها در موضوع افغانستان این است که نتیجه و هدف این اجلاس باید این باشد که نظام طالبانی از بین برداشته شود و یک نظام دموکراتیک و جمهوریت همشمول که با آرای مردم انتخاب شود در افغانستان پایه‌گذاری گردد تا زنان و دختران بتوانند به آزادی و تساوی کامل دست یابند.
نشست با یک گروه تروریستی در واقع هویت بخشیدن بر این گروه است. با تأسف فراوان که نهادهای حامی حقوق بشر و سازمانهایی که مدافع حقوق زن قلمداد میکنند خود را آنها هم خواهان حضور در این نشست شدند.
ما از فیصله های مافیایی خسته شدیم. ما از نظام ها، سیاست ها و سیستم های انحصاری خسته شدیم. بر ما طرح نو، سیاست نو و زندگی نو لازم است. ما دیگه نمی خواهیم قربانی سیاست های مافیایی شویم.
از سوی دیگر فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه و بازرس مستقل ملل متحد در امور افغانستان با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد نشست آتی در دوحه گفتگو کرده و خواستار اشتراک هیئت طالبان در این نشست شده است. با این حال معاونت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان به نقل از سنرلی اوغلو گفته است که نشست آینده دوحه فیصله های خوبی در خصوص افغانستان خواهد داشت که منجر به تغییرات مثبت در روابط افغانستان با جهان خواهد شد. محمد احمدی، صدای آمریکا، واشنگتن.
طالبان وایي د نړیوالو لخوا د دوی پر یو شمیر چارواکو بندیزونه نړۍ سره د تعامل، مذاکراتو او سیاسي تفاهم مخه نیولې ده. خو یو شمیر میرمنې وایي له طالبانو سره تعامل د دې ډلې د واک د دوام په معنا دی او باید د مشرانو نومونه یې د ملګرو ملتونو په تور لست کې پاتې شي.
د طالبان د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي چارو مرستیال مولوي عبدالکبیر په داسې حال کې د تعامل او تفاهم په وړاندې د نړۍ د بندیزونو یادونه کوي چې اوس مهال د طالبانو د حکومت 85 چارواکو نومونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي. مولوي عبدالکبیر د یوناما مش ته ویلي چې د طالبان حکومت د رسمیت پیژندل لپاره ټول شرایط پوره کړي، باید په رسمیت وپیژندل شي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي څوکۍ دغه حکومت ته وسپارل شي.
از سازمان ملل متحد و همه کسانی که در نشست دوحه شرکت میکنند میخواهم که هیچ گونه تعاملی با طالبان نداشته باشند و طالبان همچنان در لیست سیاه سازمان ملل متحد باقی بمانند و با طالبان هیچ گونه تعامل صورت نگیرد، چون تعامل با طالبان تداوم قدرت طالبان در افغانستان خواهد بود.
افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر په پلازمېن دوحه کې د افغانستان په تړاو د یوې غونډې د جوړېدو د مخه په روانه اونۍ کې د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د استازو په ګډون د یوې بلې غونډې د جوړېدو خبر ورکړې دی. ښاغلی نیکلاسن وایي د دوحې غونډه پر مسلو د بحث لپاره یو ښه فرصت دی.
مونگ پا خکارتوگا اروپایان یو مونگ در زختون و افتول گردون حکومت ملاتر کبو
خو موږ د هغه محدود شمیر له ډلې څخه یو چې دلته حضور لرو.
بل اخوا د افغان مرمنو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا د بهرنی چار وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د طالبان لخوا د بد حجابۍ په تور د افغان مرمنو او نجونو د نیولو ورستي او اقداماتو په اړه ویلي چې افغانان د حجاب فرمان په نوم له سپکاوي ډک چلند پر وړاندې د غټ پورته کولو پر مهال لګواخ سره مخ کیږي. مرمن اميري وایي د طالبان لخوا د بد حجابۍ په تور په لزګونه خزي او نجونو نیول شوي او د سپکاوي ترڅنګ د سختو جریمو سره هم مخ شوي دي. یو شمېر مرمن وایي طالبان پر مرمنو سخت شرایط وضع کړی دي.
بسته به شرایط سختی که فعلا قرار دارن، آمار خودکشی ها در بین زنان جوان متاسفانه افزایش پیدا کرده و عدم وجود یک مرجع قانونی برای دادخواهی و برای رسیدگی به شکایات زنان باعث شده که طالبان همه روزه فشارهای خود را بیشتر به این قش وارد کنن و سعی کنن که به جنایات خود بیافزاین.
سرلده چه طالبان وی پا افغانستان که مرمون تا در شریعت پا چوکات که حقون ور کردی خو در ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کارپوهانو هم د فبروري په 2مه په ویلامي کې په افغانستان کې د بد حجابۍ په تور په خپل سر د خزو انجونو نیولو په بند کې اچولو او ورسره د ناسم چلند په تړاو په خبرو شوی راپورونو ژوره اندېښنه ښودلې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
طالبانو په دوه کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو په قربتوب د جوړیدونکو غونډې په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په کتنه کې د دوه د راتلونکو غونډې د اجنډا او ترکیب په اړه له یوناما څخه د لا وضاحت غوښتنه کړې ده.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزوا اوتنبویا سره کتلی. دغه وزارت ویان رستيال رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لوريو د طالبانو د حکومت د ورستیو ډیپلوماټیکو پرمختګونو د دوه راتلونکو غونډې د سنوري اوغلو راپور او ورته موضوعاتو په تړاو خپل نظرونه تبادله کړي دي.
متخی صاحب د دوه راتلونکو غونډې د اجنډا او ترکیب اړه لا یو نماز خد زیاتو وضاحتونو غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې د وضاحتونو پرنه کې به امارات د پلاوی د ګډون په اړه پریکړه وکړي.
د ضیا احمد تکل د معلوماتو لمخي میرمن اوتنبایوا په دغه کتنه کې د دوه د غونډې په اړه ځینی معلومات د امیر خان متقی سره شریک کړي او په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د پلاوی د ګډون غوښتنه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې طالبان څه ډول وضاحت غواړي او اندېښنې یې څه دي؟
طالبان د دوه د غونډې څخه 15 اساسي خواستې لري. یو باید د ملل متحد نمائندګۍ دوی ته ورکړ شي، د دوی د بانکي سیستم باید فعال شي دوباره، او د دوی د دنیا باید د دوی د مخالفینو حمایت ونه کړي. داعش چې د پاکستان کې تخویتیږي او د دوی پر ضد باندې پارول کیږي، د دوی مخنیوي باید وشي. او پنځمه اساسي مسأله دا ده چې دوی وایي چې موږ هلته چې زو آیا واقع فقط شنویندیو که هلته کوای شو چې ابراز نظر وکړو.
د دوه د غونډې په درشل کې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړو استازو مجلسونو هم زور اخیستی. یوازې په تیرو دوه ورځو کې د پاکستان، ایران، چین او اروپایي ټولنې ځانګړو استازو د افغانستان په اړه سلا مشورې کړې دي. که طالبان د دوه په غونډه کې ګډون ونه کړي، پایلې به یې څه وي؟
دغه باب دی ډیپلوماسي یا خبرو اترو باب چې اوس هم د افغانستان او د اسلامي امارت پر وړاندې خلاص ده، نو دی کېدای شي چې دغه وتړي او اسلامي امارت له نورو تعزیراتو له نورو ننګوانو سره مخامخ کی، نو دا به هلته معلوم شي چې نړیوال واقعا تر اوسه پورې خو نړیوال د افغانستان تړاو باندې پاشلې نظرونه لرل. که په دغه غونډه کې چیرته نړیوال واحد لیدلوری د افغانستان په تړاو باندې تعقیب کړي او هغه هیوادونه چې دغو تصمیم مهم ده، مثلا چین، روسیا، امریکا او اتحادیه اروپا، دوی که هم واحد لیدلوری تعقیب کړي او د افغانستان په تړاو باندې تصمیم ونیسي، نو معلوم ده چې اسلامي امارت بل ننګوانو او مشکلات سره مخامخ کړي.
په همدې حال کې رسنیو خبر ورکړی چې په ازبکستان کې د افغانستان سفارت طالبانو ته سپارل شوی. نوې شاج دفیر د طالبانو د قانون وزیر زوی دی چې د سفارت سرپرستی به وکړي. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و پاکستان میگوید که نشست آینده دوحه نمیتواند به حکومت طالبان مشروعیت بدهد. کراکر با توجه به اهمیت این نشست گفت که سازمان ملل متحد با عنوان میزبان باید روشن کند که طالبان به گفته وی لیاقت به رسمیت شناختن را ندارند و نباید به حیث یک حکومت قانونی پذیرفته شوند. راین کراکر در صحبت با همکارم نخست در مورد واکنش ها در برابر برگزاری نشست دوحه به خصوص خواسته های زنان متعرض از این نشست چنین توضیح داد.
امید است که کنفرانس برای جامعه جهانی فرصتی را به تعطاب نیازهای افغانستان رسیدگی شود. در صورتی که طالبان بخواهند جزء جامعه جهانی شوند، راهی طولانی در پیش دارند تا شرایط برای او آماده بسازند و رفتار خود با زنان و دختران درست بسازند. طالبان سابق بار دیگر به عرصه قدرت رسیدند و افرادی را که با رژیم قبلی با قوای ما یا سفارت کار میکردند با عنوان مجرمین میکشند. این فقط شروع است. ملل متحد هم گزارش داده که همکاری بین طالبان و القاعده ادامه دارند. آنچه این کنفرانس کرده نمیتانه ایست که برای طالبان با طرز حکومتداری ناقصشان مشروعیت بده. طالبان برای مردم افغانستان و صلح و ثبات بین المللی یک تهدید هستند.
گزارش متعدد در مورد بازداشت زنان معترض از سوی طالبان منتشر شده که برخی زنان از هم در زندان هستند. زنان معترض از سازمان ملل متحد خواهان توجه بیشتر شده، اما قسمی که معلوم میشه و این مسئله زیاد توجه صورت نگرفته. به نظر شما آیا مسئله افغانستان برای جهان دیگه اهمیت نداره و اینا میگذارن که طالبان به سبک خودشان به حکومت داری خود ادامه بدهن؟
متاسفانه حکومت بایدن در قسمت خروج قوای امریکایی از افغانستان اشتباهی بزرگی کرده، به این معنی که افغانستان به طالبان واگذار کرد. در حال حاضر حکومت بایدن افغانستان فراموش کرده که حتی این کشور وجود داره. ما در اقلیت هستیم. حتی هیچ یک از مقام های ارشد بایدن نمیخواهد در مورد افغانستان صحبت کنه. حتی در مورد اعتراضات زنان افغان برای اعاده حقوقشان که تا یک سطح ما مسئول هستیم و هم مردم زنان و دست طالبان گذاشتیم. متاسفانه حکومت نمیخواهد در مورد افغانستان آگاه شود و صحبت کنه. ایالات متحده تلاش میکنه که از مسئله افغانستان با همه تراژدی او چشم پوشی کنه. در تلویزیون از آنچه در افغانستان میگذارن نشرات پخش نمیکنن. مردم افغان با خصوص زنان باهای سنگین را میپردازن.
شما فضای منطقه و جهان برای رسمی شناختن طالبان چطور ارزیابی میکنن؟ چین سفیر طالبان پذیرفته،
اما این مسئله چقدر ممکن طالبان به مشروعیت رسانیدن کمک کنه؟ در صورت که چین و سایر کشورها هنوز طالبان به رسمیت نمی‌شناسند. با گذشت زمان وضعیت ناگوار از هر نظر عادی میشه و پس از مدتی حتی طالبان برای رسیدن به مشروعیت اقدام نخواهد کردند و این مقاومت در برابر اونا از بین میره. ما دیدیم که چین سفیر طالبان پذیرفت. به نظرم در حال حاضر کنفرانس از این نظر اهمیت داره که سازمان ملل متحد با عنوان میزبان باید روشن بسازه که طالبان لیاقت به رسمیت شناخته شدن را ندارن و نباید حکومتشان قانونی پنداشته شود، به خاطر که با طرز رفتاری که دارن رژیم اونا غیر قانونی است. و این کنفرانس به نظرم یک موقف بسیار روشن اتخاذ کنه، اما هدف او تامین امنیت داخلی افغانستان، اعاده حقوق مردم افغان و خصوص زنان افغان است. طالبان برای مشروعیت پیدا کردن تعهد کرده بودند که برای ثبات و امنیت منطقه روابط با القاعده را قطع میکنند. ما ایمان الزواهری را که مهمان طالبان بود پیدا کردیم و کشتیم، اما گزارش های اخیر روابط طالبان با القاعده نشان میده و این مسئله در کنفرانس دوحه بسیار مهم است که رفتار طالبان بر هیچ کشور توجیه نداره که طالبان به رسمیت بشناسد.
روزاش اخیر ملل متحد هم که بران است که پایگاه های گروه القاعده در افغانستان افزایش یافته و طالبان در مبارزه با دهشت افغانی تعهد کرده بودند. به نظر شما اونو موفق هستند؟ آیا توانایی دارند که در برابر القاعده در افغانستان مبارزه کنند؟
آنچه
ما شاهد هستیم به نظرم کاملا قابل پیشبینی بود و من بین کسایی بودم که پیشبینی میکردم که طالبان برمیگردن و اونا از نظر افکار و از نظر پالیسی تغییر نکردن. قدرت اونا در دهه 90 مشخص بود و اکنون مشابه وضعیت دارن، با القاعده ارتباط دارن و ما او زمان برای اونا فرصت حملات 11 سپتامبر دادیم و متوجه تهدیدات القاعده نبودیم و گفتیم که اونا را تنها میگذاریم. طالبان شکست و تبعید نسبت به قطع روابط با القاعده ترجیح دادن و بین اونا اتحاد قوی به میان آمد. صادقانه بگویم که ایالات متحده نباید ساده فکر کنه که طالبان روابط با القاعده را قطع خواهد کرد. آنچه ما میگوییم بسیار روشن است و برای ناظرین آگاه نیز مشخص شده که طالبان با القاعده روابط دارند و روی دلایل طالبان به انزوا کشانده شده. اونا مردم خود را تهدید میکنند، به مردم منطقه تهدید هستند و به نظم و امنیت جهانی تهدید شمرده میشند.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ل ټاکلو سره چې په پام کې ده د دوهې په غونډه کې بحث پری وشي خپل مخالفت څرګند کړ. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات به نږدې راتلونکي کې افغانستان ته د بیا ستنېدو او په کابل کې د ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانیستلو هیڅ پلان نه لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او خپلواک ارزونکي فریدون سنلی اوغلو د طالبانو بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې د فبروري پر 13 او 19 د دوهې د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې کړې او په دې غونډه کې د طالبانو لوړپوړي پلاوی د ګډون غوښتنه کړې. خو طالبانو یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی دی. طالبان اولی د ځانګړي اساس له ګومارلو سره مخالفت خایي.
طالبان دې سره ځکه مخالفت کوي چې هغه وړاندیزونه چې سینیروغلو په خپل رپورت کې امنیت شورا ته وړاندې کړ او هغه پریکړه لیک چې امنیت شورا په دسمبر کې دوی تصویب کړل، د هغه د تصویب لپاره یا د هغه د تطبیق لپاره د غزنګړې استازي به د سیمې د هیوادونو او د غربي هیوادونو ترمنځ د اجماع لپاره کوشش وکوي، د ډیپلوماټیک د لارې نه او په څنګ کې د دې هغه وظیفه به دا وي چې غیر طالب افغانان څنګه په بهر کې دي او څه په دننه دوی باید ټول سره یو ځای کې.
ځنګړو اساس ترمنځ د دوه هیدو غونډې په رانګ د کې دوسر د سیمې یو شمېر هیوادونه او مېرمنې غواړي چې د ټولګډونو حکومت پر موضوع بحث وشي او په دې غونډه کې مېرمنې په مانادار توګه برخه ولري.
د نمونه سره مونږ آشنایی نه لرو او ویره می داده چې بیا داسې نشي لکه په جنیوا کې چې په سازمان ملل متحد کې د هیومن رائټس کونسل په غونډه کې ځینې مېرمنې راغلي وي چې هغه طالبانیزم څخه دفاع کوله او د طالبانو لپاره الهابي کوله. نو د افغانستان د مېرمنو په حق لکه خبرې کیږي د ځمال لپاره امپورټنت پوینت یا هغه مهمه نقطه ده. خو داسې مېرمنې چې هغه باید د افغانستان د مېرمنو د تایید وړ ووسی او واقعي مسایل د خوځو اړ چې هغه د عدم سیاسي مشارکت د میرمنو د تحصیل حق دی، د کار حق دی، د فرهنګي مشارکت حق دی، د میرمنو د بیان د ازادي او د افغانستان د ټولو وګړو د بیان ازادي ده.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي متحد ایالات په لند راتلونکي کې افغانستان ته د بیا ستنېدو او په کابل کې د خپل ډیپلوماتیک استازولۍ د بیا پرانیستلو لپاره هیڅ کومه برنامه نه لري.
زموږ د بهرنی چارو وزارت دریز دادی چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د کوم ډیپلوماتیک فعالیت د ستنېدو لپاره کوم پلان نه لرو. موږ د طالبانو د غړو په ګډون په افغانستان کې دیننه او بهر لډیرو افغانانو سره په اړیکه کې یو، خو بشري حقونه او ښوونځیو ته د نجونو او مونو بیرته ستنېدل د تعامل لپاره زموږ شرطونه دي.
د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال ټولنې د طالبانو اوسنۍ حکومت د بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو سره په تبعیضي چلند تورن کړی دی. ډېرې شنونکي په دې باور دي چې د کړنو له نړیوال ټولنې سره طالبان د حکومت د تعامل پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
قدرمنو لیدونکو استاسو د ملتیانا ډیره زیاته مننه دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. شپه او ورځ مو په خیر. تر بیا مو سختن مل.